وقت مبخير خرغلا ستي مع الخبرونو تا د طالبانو د حکومت توان زبیله مجاهد د دولتي ادارو کارکونکو ته د تنخواه د ورکولو د پیل خبر ورکوي. ښاغلي مجاهد د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یې پخواني ټویټر لیکلي چې د دولتي مامورینو تنخواوې بستر له نن شنبې څخه پیل شي. د هغه په خبره په لومړۍ ورځ به تنخواوې د بهرنیو چارو، اج او اوقاف، د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو، سوداګرۍ او صنعت، د فعالوړو زده کړو، کانونو او پټرولیم او مالي وزارتونو کارکونکو ته توضیح شي. ښاغلي مجاهد همدارنګه ویلي چې د نورو وزارتونو او ادارو د کارکونکو معاشونه به په راتلونکو څلورو ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې آن د مرغومی یا جدی میاشتی تنخواهی هم ندی اخیستی. د اروپای ټولنې به چارواکي ویلي چې د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره د تعامل پرته بله چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشرې وندې انیتا هیپر له یورونیو سره په تازه مرکه کې کړي دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ډیپلوماټیک زور کولای شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هیپر همدارنګه ویلي چې افغانستان سره د اروپای ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت پرخوالي او ورته په ځانګړې توګه د نجونو د زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشرې باندې ښځو ته د کاري بوختیو په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 سوداګرۍ میرمنې روزلې دي. اروپای ټولنې له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شو په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ساتلی او په تیرو څو باندې درې نیمو کلونو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د لسګونو میلیونه یورو مرستې کړې دي. د طالبان د حکومت د ټول ګټو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د هرات، کندهار، د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین اړوند 15 تړونونه له 50 ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د دغو تړونونو ټول ارزښت شاوخوا 224 میلیونه افغانۍ یاد کړی او ویلي دي چې د دغې څه باندې 230 کیلومتره اوږدې پټلۍ د سروې چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د اوسپنې دغه پټلۍ به په 5 برخو ویشل شي. لومړی یې له هرات تر شینډنډ ولسوالۍ غزیږي، دوه ماشینډنډ له فراه ولایت سره نښلوي، درېمه یې تر زرنج غور غوري پورې غزیږي، څلورمه یې تر لشکرګاه او پنځمه هم تر کندهار پورې غزول کیږي. د ټول ګټ وزارت ویلي چې د دغې پروژې د سروې له بشپړېدو وروسته به عملي چارې زر پیل شي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنئی د خپل وات د اټومي پروګرام په اړه د متحده ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او ټینګار وکړ چې خبرې به د ایران ستونزې هوارې نه کړي. خامنئی د جمعې په ورځ د ایران د هوایي ځواک افسرانو ته په وینا کې وویل چې موږ باید دا وخت درک کړو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه له 8 لکو زیات افغان کډوال د هغې هیواد څخه ایستل شوي دي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا فشارونه زیات شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې سږکال به ټول بیا ستند افغان کډوال خپلو خاورو وباسي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یو این ایس سی آر وای پاکستان د 2023 کال د سپتمبر میاشتې له 15 راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د ادارې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې 9,400 کسان ډیپورت شوي چې د ټولو ایستل شوو 50% ښځې او 50% هم ماشومان جوړوي. د یونیسیار په وینا یوازې په 13 جنوري میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې شاوخوا 1000 تنه په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری همدارنګه ویلي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د افغانانو نیونې د پام وړ زیاتې شوې دي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکي افغانان نیول شوي او د جبري ستنول شوو 1000 افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني پولیسو د نیونو او د زیاتوالي خبره کړې ده. بلال خان چې په اسلام آباد کې اوسي تېره شپه ازادي راډیو ته د پاکستاني پولیسو له بد سلوک څخه شکایت وکړ.
د افغانان ډېر سخت عذابوي، پیور کاټي او سی سی کاټي بالکل تنګول رغیستې، کورونه مان چاپېره شي او زنانم ویلي او سړیانم ویلي غونډې مخې روان کړي دي، نه کاټه ګور نه بې کاټه ګور.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یې همدارنګ ویلي چې په جنوري میاشت کې شاوخوا 1245 افغان کډوال نیول شوي یا توقیف شوي چې دا د 2023 کال د جنوري میاشتې پرتله لوړه شمېره ده. راپورونو له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پلان به په دوو پړاوونو کې عملي کوي. په لومړي پړاو کې د آی سی سی کارت لرونکو او نور بې اسناد کډوال ایستل کیږي او دوهم پړاو کې به د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال ایستل کیږي. د پاکستان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې که د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه هغه افغان کډوال چې ورته د منلو ژمنې ورکړي او اوس په پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي د مارچ میاشتې تر پایه له دې هیواده ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم په دې وروستیو کې ایراني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو کړۍ تنګه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د کار مارکیټ د سمون لپاره د غیر قانوني کډوالو په وړاندې لا سخت مقررات وضع کړي. هغه ویلي چې دغه اقدام ته ځکه اړتیا ده چې غیر قانوني کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایراني اتباعو کاري فرصتونه محدود کړي دي. له دې مخکې هم د ایران په ډیرو کارونو کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع شوي دي. ایراني چارواکو دغه راز په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی. حکیمه مهدوی چې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکي هم هغه افغانان هم نیسي او افغانستان ته یې بېرته استوي چې په ویزې ورغلي دي.
در جریان هستیم تعداد زیاد از فامیلاز دوستان
و جریان کیو یو شمیر زیاد خپلوان و دوستان مو چه پا ویزی راغلی و هغوی هم نشی کولی چه ازادانه تگراته وکری. دیروی لکمپونو مکتا تلیفون کرده و رسره یه تماس میولی چه موگ و کولی شو و رسرم رست وکرو. کول بدا مرغز موگ هم پا وسکی چه نشتا چه ده هغوی لپاره یو چه وکرو. پا خواشنه سر دست یه وزیت دی آن هغه کسان چه قانونی پا ویزی سر رازی اغوی هم ریپورت کیگی. پتوله که پر موگ بدمرغ افغانانوی بد و رز راوسته. افغانان چینی سی و کمپونی کیا چه وی ورسخ پیسی هم اخیستل کیگی.
پول زیادی از اونا اخوازی میشن؟
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه داسې مهال زیات شوي چې لا هم له افغانستان څخه د خلکو د کډوالۍ بهیر نه دی درېدلی او په دې هېواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو سره یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي او نورو ناخوالو له کبله دې ته زړه ښه کوي چې له قاچاقي لارو ګاونډیو او له هغې ورهاخوا نورو په ځانګړې توګه لویدیځو هېوادونو ته ځان ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
اوس هم زو د اساسي او بشري حقوقو تر څنګ و مورز خبرونه ورو.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پوهنای مرستيال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانۍ پدیده وه له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل وله خصوصا د لومړۍ او دویمې جهاني جګړې نه را په دې خوا نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسیون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه وستلو، دې ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي. او دا ټول کنوانسیون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونه دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په دیارلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواده را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډېر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظه، ولې داسې په عمل کې څومره عملي کېږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کېږي بل هیواد ته ځي، ده ته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتي، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخ وي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یوه نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسیون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسیونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کېږي، طبعا له وطن نه لرې کېږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کېږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لږ هومره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کېږي. نو لازمه ده چې احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي د هغه په هکله دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات، مطالعه، دا څومره مهمه ده یو هیواد په کله بیا غته ورتلل.
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال، هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیه او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل، خصوصا اروپا ته تګ، په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړ وي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په پای مملکتونو کې، هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات داسې ښکاره کوي چې یعنې موږ ډیر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري دې میاشتو کې، چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح زیاتیږي ولار ډیر قیودات لا هم زیاتیږي نو په دې کې د یخ له وجې نه ډیر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چیرته اقتصادي ستونزې لري بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چیرته ورځي هم معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځیم بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي ځکه بله لاره خو شته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي د دروغو تذکرې جوړوي داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه یې نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که بهر ته سړی لاړ شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او له هغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورې یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې د قانون نه بېخبري عذر نه ګڼل کېږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذه کېږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کړي ځان مطالعه یې کړي او ځان پرې حاکمه کړي. اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کېږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی اوسي دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کېږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي خلک با خبره کی له قوانینو ترڅو مسائل مخاوني ول شي.
او کچره دا وضعیت هم د دوام وکړ که څنګه تاسو په خبره کې روخانه چولې دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کیدا دا مصارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم د دوام وکي.
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید مونږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یا وه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیونو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتله او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق یې کړي او ورته متوجه اوسي ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خاط شوي نه دي. صحیح ده د یو معقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي اوسي ولې حقیقت خدا ده چې د یو وطن نه وتلو بیا که وځي هم په داسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وځي دا غلطه ده یعنې غیر قانوني قانوني لارې شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري قانوني لارې ځانته پرېښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي د دوی په کورنیو پورې مربوط ده. که خدای وکړه کوم غمیزه رامنځته کېږي نو بیا اول قرباني خو همدا په خپله کسان دي او بیا یې کورنۍ دي چې مونږ یې په لسها او په سلها او مثالونه لرو د داسې قضایاو چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله مس باصب تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولی سي په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې. کراسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک مخکې د سفر وکي هر څه سنجوي التم قانون مراد کوي په قانوني لاروځي د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپل ډېر زیاتې ګټې لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي نوي شیان ویني هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کېږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې په ژوند کې خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لار شي ذهنیت تغییر شي تر ډیره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې نو سفر کې ډیره ګټه دي شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو د کم از مکه چې د دې مکه باندې وګرځي په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټه هم شته په سفر کې او د پوهې ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطه را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیر رولانډه شوې ده او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډیر زیات سفر کوي د نور دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې د پرمختګونه وکړه
بله مسباس افسرال دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړه خپل هم لغو کسانو څخه یاستې چې ډیر مسافر کړی دا د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې ورسره ده کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د سې دوته ډیپریشن پیدا کیږي دوته ژور خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي څه رقم دوستانه وټاکل سي څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړی څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهه ته د ناپوهه له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپل څه توقع لري هغه ترلاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن داندې راځي دا یو طرف دی قضیه ده بلې خو نه چې یو څوک له بل هواد نور هوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخیږي ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی دا طبیعی ده هر صبح چی ووسی زکه افغانستان که تیگه، خاوره، هوا، سرک، موتر، خلق و دانه هر چه خپل دی هر چه تید خپل احساس کهی دغه ټول څه برعکس کیږي نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل د خپل یو د ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی آسان تیر شي په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې د توقع را ټیټ شي د دې تر څنګه د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېر مهمه دي ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغانی فرهنگ نلری کیزان شدا دیر یو غلط فکر ده مونگ مخامخ شوی دیر رو سره واقع خلق انزوا که پات شوی دی نو افغانان سره را طولی دل ناست و لار عدی که در دیر مهمه دی دی تر تنگا دی نور و فرهنگونو تا درانوی او زان ور سره ایارول در دیر مهمه مسئله ده زکر کتا گواردی چی یو چو گواردی چی مثلا پا یو پل هواد که خصوصا امریکا که تراشی یو دلتا زان ایار کی جوند خش بندو کینو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي د دې تر څنګه بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي موږ چې فرهنګ بولو ځکه چې قانون دلته دومره نافذ ده د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې په خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې دا د فرصتونو ملک ده د بشر حقوقو د ښځو د حقوقو د برابرۍ د عدالت د تامین د امنیت تحصیل د صحت په برخه کې د اقتصاد او د کاروبار په برخه کې دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوی دي خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانیږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي او دا ټول د یو برنامه پر بنسټ باندې کیږي نو مخکې له دې چې یو څوک راځي خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته دوی ته لازمه ده چې یو خاص استراتیجي له ځان سره ولري د دوو کلو د پنځو کلو د لسو کلو تر څو له دغه مزایاونه استفاده وکړي کچیرته له دغه مزایاو استفاده و نه کړي نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نورو هیوادونو دي هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي دوی د دوی عاید به دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي د دې ټولنې پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلای شي او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده
ډېر زیاته مننه مس بس تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
تاسو نن مننه ګوروده.
درندوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې. موږ سره میلما و د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستيال عبدالسبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مرحبا بولم. نن خبره کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ. امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هګیو کاتی راغلی دا او پاکستانی لوی مفتی نه مهم خبروم چې د هنی وی فلمي نڅاګر سره واده غواړي. خو تر هر څه لومړی د ونی د پیښو مهم ټکی ترکیه کې د نوی بدلون لپاره د لیدنو کتنو غنګوسي سرچینې وایي سیاسینو پاکستانی پلاوی سره کتلي. مقامات شورا وایي امریکایي پلاوی راغلی. د څو کارو د موقت حکومت مشرۍ ته پته محمد شاه دوری نه وایي بدلون خامخا را روان دی.
د پیسو امبارونه ځان ته جوړ کړی دي د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې دوی کار کولی ولې به نړیوال خفه کېدی ولې به امریکا د افغانستان نه ترکوی او همې امریکا زور دا کړه همې نړیواله زور دا کړه همې ملت اور واچو تباه کړه.
پاکستانی ها زیاد تلاش زیره دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه و این چیزایی را که آواز هستن که میگن که مسئولین آیسای با بلند ترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن این از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مسئله امارت اسلامی حمایت های سیاسی و نظامی از طرف هیچ کشور نمیشند.
که چیر جهادی تنظیمون مشران لدین انکار که چی گوه در ملاقات نداشته و باید چی دوی ولست وضاحت ورکید زکر چی ولست نور پدی بند آگاده چی پاکستان خپل استخباراتی لوب اف افغانستان که وایو که دوام ورکید در پندوس کال راسه در لوب اف افغانستان که روان نده دوی هیس کل هم نگواری چی جنگ اف افغانستان که خاتمه پیدا کید.
د افغانستان له نوم د ترامپ خبره استل او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافاتو په اړه غنګوسي او شته رسیدلی. خو ترامپ تیر ونه یوې افغاني خبریال سره په چلن ښکارا کړ چې د افغانستان په کیسه کې هم نه ده.
تر څو چې د افغانستان د ټولو قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم نظام حکومت وجود نه وي هغه نظامونه په افغانستان کې نتیجه نه ده.
یو خاص پروژې لپاره د افغانستان دا میار و دی خامخا پورا کئی او کدی چیر اختلاف را چا کئی بیا دا بحر نا دی تا وارنی یا گواخ کی گی.
او دا افغان خزینه کرکت لوبدل لپاره هڅه. استرالیا کې د افغان جنو لوبډلې تم رستندوی صندوق جوړ شوی. استرالیانو اتیا زره او لندن کې یو کلب ورته سل زره پاونډ مرسته اعلان کړې ده.
په دې کې د سی بی مثلا ملاتړ موږ ډېر مهم شي هغه د موږ د شاو درې دی او همچنان د سی سی ډېر موږ خپل هغه کوششونه نه پرېږدو. ان شاء الله ټیم جوړېږي.
بیا هم ستړي بشي. که څه هم د مقاومت شورای په ښکارا او رسمي ډول ردی او وای دوی تیرونه پاکستانیانو سره نه بلکې یوازې یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوي سره کتلی. خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو ازادۍ رادیو ته تایید کړی ده چې تیرونه په ترکیه کې د پاکستانی پلاوي او طالب مخالفو سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوې دي، مګر د سرچینې په وینا معلوماتي د حساسیت له امله پټ ساتل شوې دي. دا سرچینه وایي د پاکستانی پلاوي ټولې لیدنې له هغو سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوې وي چې د مهال په استنبول او انقره کې میشت دي او د طالبانو په ضد د بهرني ملاتړ جلبولو په لټه کې دي. سرچینه د دوه ناستو په تړاو ازادۍ رادیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکي په تړاو د دوی نظرونه اخیستي، د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي څېره ازادۍ رادیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزي په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوي، د کومو چې آوازه ده
تر کشور ترکیه اکثره سیاستمدارا کوشش میکنند